لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساته خپرونې ته زه احمد تکل خپل تخنیکی همکار طاهر روخان سره په ګډه ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی وایي د پرونی زلزلې له مصیبت ځپلو سره د مرستې لپاره مسؤولو ادارو ته دنده سپارل شوې ده. د نورو موضوعاتو په اړه راپورونه هم خپرو. د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو تر هر څه مخکې خبرونو ته غوږ شئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرټکی د کونړ امنیتي چارواکي وایي په دا ولایت کې د پرونی زلزلې له امله 23 تنه مړه سوي او شاوخوا اویا نور ټپیان سوي دي. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي وسلوال طالبان په غورماچ ولسوالۍ کې د خلکو له کورونو د سنګر په توګه استفاده کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په سوریه کې د جګړې د ختمولو په مقصد خبرې شایع د جمعې په ورځ بیا پیل شي. د خبرونو تفصیل. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د پرونی زلزلې د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د دغه ولایت امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل نن ازادي رادیو تول چې تر دا مهاله په دې ولایت کې 23 تنه وژل شوي او څه باندې اویا نور ټپیان شوي دي. ښاغلی سید خیل زیاته کړی چې یاد کسان تر ډیره په چپی درې، ماڼوګي، غازی آباد، مروري او څوکۍ ولسوالۍ کې وژل شوي دي. هغه وویل چې کدای شي د قربانیانو په شمیر کې نور هم زیاتوالی راسي. پر همدې مهال د نورستان والی وایي چې په دغه ولایت کې هم د پرونی زلزلې له امله شپږ تنه وژل شوي او څه باندې 22 نور ټپیان شوي دي. د پروان ولایت څخه هم رارسېدلي راپورونه وایي چې په دې ولایت کې په پرونی زلزلې کې 8 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی مسؤولو دولتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې د پرونی سختې زلزلې زیانمنسو ته د مرستې پرسهولو کې هیڅ راز امکانات ونه سپموي. ښاغلی غنی په یو ویډیو پیغام کې چې پرون خبر سو پر خلکو ژغ وکړ چې له زلزلې زپولو کورنۍ سره مرستې وکړي. ښاغلی غنی ډاکټرانو او نورو روغتي کارکونکو ته هم له زیانمنسو سره د بیړنیو مرستو سپارښتنه وکړه. په همدې حال کې متحده ایالاتو له افغانستان او نورو هیوادونو سره چې په پرونی زلزلې کې زیانمن شوي دي مرستو ته تیارې شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی پرون په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې په دې اړه داسې ویل.
Our thoughts are with all those affected by this tragedy.
دوی وايي زموږ ذهنونه له هغو خلکو سره دي چې په افغانستان، پاکستان او ټوله سیمه کې د دې ټراجېډي زیانمن کړي دي او د هغو کسانو ستاینه کوي چې اړو کسانو ته مرسته رسول په هڅه کې زیار باسي. امریکا د سیمې له هیوادونو سره په تماس کې د موږ د تل په شان په دې سنځمن وخت کې مرسته رسول ته تیار یو. د زلزلې په افغانستان کې د لومړنیو راپورونو لمخې نږدې اویا کسان وژل دي خو په پاکستان کې د لږ 228 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. چارواکي اټکل کوي چې شاید تلفات شمیر نور هم اوچت شي. ولسمشر غنی سرګند کړی چې د زلزلې له امله د رسیدلي زیان د خارزونه به سبا نن او سبا وسی او پر اساس به له خلکو سره د بیړنیو مرستو لړۍ پیل شي. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي وسلوال طالبانو په غورماچ ولسوالۍ کې د خلکو له کورونو سنګر نیولې او له ملکي خلکو څخه په جګړه کې د سپر په توګه کار اخلي. په فاریاب کې د 209 شاهین قلی اردو د لومړی لواء ویان جګړن محمد رضا رضایی پرون ازادي رادیو تول په غورماچ کې په پرونی پوځي عملیاتو کې 14 وسلوال وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي چې بهرنیان هم پکې شامل دي. نوموړي زیاته کړه چې د غورماچ ولسوالۍ څخه ګڼ شمېر کورنۍ نورو سیمو ته بې ځای شوي دي. جګړن رضایی زیاته کړه چې په غورماچ کې د ولسوالۍ د ودانۍ د نیول لپاره عملیات روان دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا چهارشنبه د کرکټ په نړیواله شلاوریزه سیالۍ کې د زیمبابوي د کرکټ د ملي لوبډلې په وړاندې ورستۍ لوبه وکړي. د افغانستان ملي لوبډلې پرون په لومړۍ نړیواله شلاوریزه سیالۍ کې زیمبابوي ته ماتې ورکړه. د ولادت ځدران چې په پرونی سیالۍ کې 28 منډې وکړې د ورځې غوره لوبغاړی وګڼل شو او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثار په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 4.6 افغاني شپېته پوله، یو یورو 1 افغاني 5 پله، یو انګلیسي پونډ 98 افغاني شل پله، یو سعودي ریال 12 افغاني او زر پاکستانی کلر 412 افغاني. اوس هم څو نړیوال خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په سوریه کې د جګړې د ختمول په مقصد خبرې شایې د چمې په ورځ بیا پیل سي او تمه ده چې بل اخره ایران به هم پکې ګډون وکړي. په داسې حال کې چې متحده ایالات د خبرو د نوې پړاو لپاره تیاری نیسي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربي پرون خبر اعلان کړل چې په سوریه کې د سیاسي انتقال د بهیر د پای ته رسولو لپاره اوس مهال ایران سره خبرو ته اړتیا شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسي، سعودي او ترکی سیالانو د سوریه د بحران د حل په اړه د خبر لپاره د تیر جمعې په ورځ په وینا کې کتنه وکړه. کربی ویل چې د بشار الاسد له رژیم او حزب الله ډلې څخه د ایران ملاتړ ناسمه خبر ده، خو په هر حال ایران باید بالاخره په دې خبرو کې ګډون وکړي. ملګری ملتونه وایي د سوریه له حلب، حما او عدلی بولایتونو څخه په روانه میاشت کې لږ تر لږه 140,000 کسان د جګړې د شدت له امله تښتېدل دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې پرون دوشنبه وویل زیات خلک د سوریه نورو سیمو او یا ترکیه ته کډه شوي چې خیمو، اوبو، خوراکي موادو او تشنابونو ته اړتیا لري. په سوریه کې په روانه کورنۍ جګړه کې 2,500,000 کسان وژل شوي او د دې هیواد د وګړو تر نیمایي زیات نورو هیوادونو ته تښتېدل دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو په سوریه کې له هغو ملیشو سره چې لویدیځ دولتونه یې ملاتړ کوي اړیکې ټینګې کړي دي. د دې وزارت مرستیال میخایل بوګودانو پویل چې د آزادې سوریه پوز یا اف اس ای استازی روسیې ته تګراته کوي. د آزادې سوریه پوز یو ویان د روانې اونۍ په پیل کې ویلو چې چیرې روسیا د دوی پر متحدو ډلو هوایي حمله جاري وساتي، د پوځي ملاتړ هیڅ ډول وړاندیز به ونه منل سي. په سعودي عربستان کې پرون دوشنبه د شګانو پر یو جماعت انتحاري حمله وسوه چې یو تن پکښې وژل شوی او ګڼ نورې ټپیان کړي دي. د سعودي عربستان د دولتي ټلویزیون په حواله چاودنه د یمن پولې ته نږدې په نجران کې سوې ده. د اسلامي دولت ډلې وسلوالې ویلې د حملې مسؤلیت د دې حملې مسؤلیت اخیستی او ویلې دي چې پر اسماعیلانو پر ضد عملیات کوي. او په ایران کې د بشر حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورت جوړونکي احمد شهید وایي چې تهران د بشر حقوقو په اړه زیاتې همکاري ته لیوالتیا څرګندوي. احمد شهید چې روان اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل کلنۍ ریپورت وړاندې کوي، پرون دوشنبه وویل چې سرنۍ ریپورت د نورو کلونو په پرتله له خوشبینۍ ډک دی. خو شهید وویل چې ایران باید د بشري حقوقو د وضعیت د ښه کولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو د لوړ رتبه څارونکي په تهران کې د پر تهران د زیاتو اعدامونو او د خبرلانو د نیول لامل کلک نیوکه وکړه. د ایران حکومت د روان کال په لړ هيسي چلويش خبرلانې ویلي او زنداني کړی دی. د خبرونو پای
زموږ غږله ازادي رادیو او قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې را پورونه خبرو. و باورې چې ولسمشر اشرف غنی وایي د پرونی زلزلې د تلفاتو دقیقه شمیره به د حکومت لخوا د مرستو د رسولو کار اسانه کړي.
لومړی نور وطنوالو سره مرسته وکړي، دوم دقیق معلومات ولایت ته او یا د حوادثو مستقل ریاست ته ورسوي.
په کونړ او نورستان او همداراز په خیبر پښتونخوا او پاکستان کې د پرونی زلزلې د تلفاتو له زیاتېدو به هم خبر شي. په نورو موضوعاتو کې د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر په جلال آباد کې د دې کمیسیون پر کارکونکو د برید د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده.
یوازې زما د همکارانو سره نه، بلکې ټول کسان چې نن په افغانستان کې خپل ځان د لاسه ورکوي په خشونت یا په زلزله او داشیان کې، خپل همدردي ابرازو.
د هیواد په لویدیځ کې پر 15 زندانی میرمنو د څارنوالانو او قاضیانو د جنسي تجاوز د بوګنون کې جنایت په اړه هم یو راپور لرو. او په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان د مالی وزیر وایي په 13 میاشتو کې دومره عواید راټول شوي دي چې په 13 کلونو کې ساری نه لیدل کیږي. تاند څنګه 19 پروګرام د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو له ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ سره یو ځای په دوهم نیمه کې خپرېږي. زمږ غاګله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. د هم د دې خبرونې لومړی موضوع ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې دولتي ادارو ته لارښوونه کړې ده چې د پرونی زلزلې له زیانمنو خلکو سره مالی او همدارز مالی مرسته وکړي او هغو ته نور مرسته هم ورورسوي. ولسمشر اشرف غنی په یو ویډیوي پیغام کې همدارز لخلکو او مؤسساتو غوښتنه وکړه چې د دې زلزلې له ځپلو کورنیو سره مرسته وکړي. حکومتي سرچینې وایي چې د پرونی زلزلې له کبله لږ تر لږه اویا تنه مړه شوي او د زخمیانو شمیر لسلو اوړي. په دې اړه پام وکړئ د فرشته جلال زئی راپور ته.
ولسمشر غنی پرون د زلزلې ځپلو خلکو سره خواخوږي څرګنده کړه. وی ویل چې یوې ځانګړې کمیټې ته دنده سپارل شوې چې د تلفاتو دقیق شمیر او خلکو ته د رسیدلي مالي تاوان اندازه څرګنده کړي. د ښاغلي غنی په وینا په لومړنیو څېړنو کې څرګنده شوې چې د زلزلې له امله ډېر زیان په بدخشان، کونړ، نورستان او د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې رسېدلی دی.
د دې لپاره چې موږ آمادګي ولرو د حوادثو مستقل ادارې ته مې هدایت ورکړ چې فوراً عاجل جلسه ونیسي او د ټولو ولایتو کې د حوادثو ریاستونه او د حوادثو کمیټې د والي صاحبانو تر نظر لاندې غونډې وکړي او د جاني تلفاتو او د مالي خساراتو انډولو.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې د دقیقو معلوماتو پر اساس به پریکړه وشي چې له کومو سیمو سره څه ډول او څومره مرستې پکار دي. ښاغلی غنی څرګنده کړه چې نن به د امنیت شورا په غونډه کې د زلزلې له امله پر رسیدلو تاوانونو خبرې وشي، څو حکومت له خلکو سره د مرستو لپاره اصولي او اساسي پریکړې وکړي. د پرونی زلزلې مرکز په بدخشان کې خو دا غیس کړي دومره پراخه و چې ټکانونه یې په ازبکستان، هند او ایران کې هم محسوس شوي دي. ښاغلی غنی پر ټولو افغانانو ژغ وکړ چې له زلزلې ځپلو کورنیو او له حکومت سره د معلوماتو پر راغونډولو کې همکاري وکړي.
غوښتنه مې له ټولو وطنوالو نه داده، مخصوصا هغه وطنوالو نه چې کلي کې، ولسوالۍ کې یا هر بل ځای کې چې د حادثې محل ده حضور لري، لومړی نورو وطنوالو سره مرسته وکړئ، دوم دقیق معلومات ولایت ته او یا د حوادثو مستقل ریاست ته ورسوئ چې د معلوماتو په موجودیت کې موږ وکړی سو اساسي فیصلې وکړو او زر تر زره مرستې ته انسجام وکړو او پوه سو چې کوم ځای کې څه رقم مرسته پکار.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې په زلزلې ځپلو سیمو کې د خوراکي موادو په پرتله اوس کمپلو، خیمو او نورو داسې وسایلو ته ډېره اړتیا ده چې په سړه هوا کې خلک کار ځینې اخیستلی شي. ښاغلی غنی وویل په دوهمه مرحله کې به پر دې غور وسي چې له کورنیو امکاناتو او نړیوالو مرستو څرنګه په مؤثر ډول کار اخیستل کېدای شي. د افغانستان ولسمشر د هند له صدراعظم نریندرا مودي او یو شمېر نړیوالو ادارو چې له مصیبت ځپلو افغانانو سره د مرستې ژغ پورته کړی مننه وکړه. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې د افغانستان د حکومت د غوښتنې په صورت کې به د مصیبت ځپلو سره له مرستو مخ نه اړوي. د سفارت خبر پاڼه وایي چې د دوی یو شمېر همکاري مرستندوی ډلې له زلزلې ځپلو افغانانو سره همکاري ته تیارې دي. د افغانستان حکومت وایي چې د زلزلې له امله د تلفاتو دقیق شمیر نه دی څرګند او وخت په وخت د دغو شمیرو د لوړېدو امکان شته.
که څه هم د پرونی زلزلې د تلفاتو دقیق شمیره تر اوسه پورې نه ده معلومه، خو په پرونی زلزله کې د کونړ او نورستان خلکو ته د چارواکو په وینا د اوښتو زیانونو او د اوښتې مرګ ژوبلې شمیره شاوخوا سلو ته رسېدلې. چارواکي همدارز وایي چې سلګونه نور کورونه رنګ شوي دي. روحله انوري راپور راکوي.
په کونړ کې د بیړنیو پیښو سره د مبارزې رئیس غلام علي ثبات ازادي راډیو ته وویل د دوشنبه د ورځې په زلزله کې دوه ویشتو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او له شپېته زیات ټپیان دي او په سلګونو کورونه ویجاړ شوي دي.
دوه ویشت نفره موږ شهیدان لرو او تقریبا شپېته نه ډېر زخمیان لرو. مونږ زیات رقم په څوکۍ کې لرو او په مانوګي ولسوالۍ کې لرو. یو نفر شهید ګرو ته پیدا کړو، دوه نفر زخمیان هغه هم فوتلي دي او نالو کې موږ هم دوه نفر شهیدان لرو.
ثبات وای په ناړۍ، غازی آباد، چپدره، مانوګي، مروري، نارنګ او څوکۍ ولسوالۍ کې د زلزلې په وجه مرګ ژوبله رامنځته شوي او کې دی شي چې په راتلونکو ساعتونو او ورځو کې د ځاني او مالي تلفاتو اندازه نور هم زیاته شي. د اسدآباد مرکزی روغتون رئیس ډاکټر محمد فاروق سحاک ازادي راډیو ته ویل د ماخستان تر لسو بجو ورته دوه څلوېښت ټپیان راوړل شوي چې د لسو حالات نازک ښودل شوی دی. د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل وای زلزلې د ګڼو خلکو کورونو ته زیان رسولی او ګڼ سړکونه یې هم تخریب کړي دي. په نورستان کې هم د تیرې ورځې زلزلې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل د ولایت په زیاتو سیمو کې تلیفوني شبکې کار نه کوي او همدا لامل دی چې د پیښو پر مهال ورته زر معلومات نه را رسیږي.
برګمټل د برنۍ سیمې نه احوال نه دی راغلی، د منډول مکمل احوال نه دی راغلی، د دوابم د کلو نن نه دی راغلی، د کم دیش نم تقریبا څه احوال نه دی راغلی. او هغه څه چې راغلی دی هغه کې 15 شهیدان لرو، 23 نفر زخمیان لرو، تقریبا د یو نیم سو نه زیات کورونه نړېدلي دي. دغه چې کوم دی یو جومات شهید شوی، یو مکتب مکمل نړېدلی دی، عمومي سړک هم ډېر زیات تخریب شوی، هکتارونه کې غلونه راښویدلي دي.
په دواړو ولایتونو کې مسؤلین او عام خلک ویر لري چې که چیرته زلزله ځپلو کورنیو سره د ژمي را رسېدو وړاندې پوره کومکونه ونه شي، نو یاد خلک په د لازیتو ستونزو سر لاس او گریوان شي.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته په خیبر پختونخوا او د پاکستان په نورو سیمو کې د پرونی زلزلې د تلفاتو په اړه هم معلومات درکو. خو اوس ګورو چې په افغانستان کې د پرونی زلزلې وروستی حال څه دی، د زیانونو او تلفاتو په اړه وروستي معلومات څه دي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین همدا شیبه د کابل له سټوډیو نه په مستقیمه اړیکه را سره دی. لودین صاحب، تازه مو څه اوریدلی؟
ډیره مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. موږ څو شی به وړاندې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت له وزیر وایس احمد برمک سره خبرې وکړې. ښاغلی برمک وایي چې کوم ارقام چې دوی راټول کړي د افغانستان په سطح د زلزلې شپږ اویا کسان وژلي او 208 پته نورې ټپیان کړي دي. ښاغلی برمک وایي چې د دې زلزلې له امله څه باندې 3000 کورونه هم په ټول افغانستان کې وران شوي. برمک وایي چې د زلزلې ډیر زیان په بدخشان، تخار، کندوز، ننګرهار، کونړ، نورستان او یو شمېر نورو شمال ختیځو او ختیځو ولایتونو کې اوښتی دی. ښه چې د ښاغلي برمک د خبرو یوه برخه واورو.
در مجموع تعداد تلفات تا فعلا به 76 نفر رسیده. البته رقم تخمینی است، هنوز هم سرشکار روان است که دقتش بیشتر شود. و در این زمان تعداد زخمی هم به 268 نفر رسیده و منازل هم که تخریب شده. در این ولایت که من بر شما یاد کردم تعدادش به 3942 منزل مسکونی، البته مطابق اونمو کرکتر دهات و وضعیت جوی افغانستان، وضعیت جغرافی افغانستان خانه پر مردم دارن.
تکل سه باید ویم چه پا وجل شوی که دو کسان ها دی چه پا کابل که وجل شوی. ښاغلی برمک ویل چه پا کابل که زین کورونه پا لرو پراتو سیمو که یا هم خام کورونه لویدلی، خو تلفات پا کابل که فقط دو تنه دی او نور طول پا ولایت پوری منحصر دی. دغر از ښاغلی برمک ویل چه ننه ده جغورن تیمونه طول و زلزله زپل ولایتونو ته استول شوی دی. دوی به حال تا لمرای ده جغورن عملیات مختبیایی که چیر تا ارتیاوی او روس لغنه با چیرن نکوي، او کله چې څېړنه مکمله شوه او دوی ته معلومه شوه چې په دغه کلی یا په دغه ولسوالۍ کې څومره کسان زیانمن دي، همغه څېړنو ته په اساس به دوی بیا د مرستې رسولو پروګرام ترتیبوي او ټولو زیانمن شوو کسانو سره به مرسته کوي. د زلزلې د پاړه باندې ځینو بهرنیو هیوادونو هم د مرستې ژمنې کړې دي، له هغې جملې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې مخکې موږ په خبرو کې هم درلودل، دغه راز هند هم چمتووالی ښودلی له افغانستان سره مرستې ته، او ټاکل شوی چې یو شمېر نور هیوادونه هم له افغانستان سره په دې برخه کې خپله مرسته اعلان کړي. خو په اوسنیو شرایطو کې تر ټولو جدي ستونزه د خلکو دا ده چې ویل کېږي په یو شمېر ولایتونو کې خلک د کورونو لاندې بند پاتې دي. دا هم یوه ستونزه ده. بله ستونزه چې ورته د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزیر اشاره وکړه، هغه ناامني ده. ښاغلی وایس برمک وایي چې په بدخشان کې په ټولو ولسوالیو کې خلک ځپل شوي، خو په دوی کې داسې ولسوالۍ هم شته چې هلته ورته تګ راتګ مشکل دی د امنیت له لحاظه. دوی وایي چې هلته وسلوال مخالفین په ځینو سیمو کې حاکم دي او د دوی ټیمونه په زړه نشي کولی چې هغو سیمو ته ولاړ شي. دله وسلوالو طالبانو هم وغوښتل چې د ژغورنې له ټیمونو سره غرض ونه کړي تر څو د ژغورنې ټیمونه په ښه زړه لاړ شي او هلته خپل عملیات مخته بوزي. په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو هم اعلامیه خپره کړې، دوی هم له زلزله ځپلو سره غمرازي ښودلې او ویلي دي چې نړیوال او د کور دننه خیریه موسسې باید له زلزله ځپلو سره پر وخت مرسته وکړي.
ډیر زیاته مننه کوم قدر منوریدونکو. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال اسدالله لودین و چې د پرونی زلزلې وروستی حال د تلفاتو شمیر د چارواکو څرګندونې یې تاسو ته په لنډیز سره وړاندې کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پرونی زلزلې د افغانستان په څیر د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په ګډون د دې هیواد ډېرې نورې سیمې هم ولړزولې. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په دې زلزله کې تر دې دمه 191 کسان مړه او زرګونه نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې زلزلې تر ټولو زیات خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمې ځپلې، خو تر دې دمه په دغو سیمو کې د مالی او ځاني زیان کره شمېره نه ده ښودلې. په پاکستان کې د زلزلې په اړه د ازادۍ راډیو د خبریال ذبیح الله شفق راپور واوري.
د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان ډېرې برخې پیاوړې زلزلې ولړزولې چې په نتیجه کې ګڼ شمېر کورونه ودانۍ ونړېده چې د لومړنیو راپورونو له مخې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د دوشنبه په ورځ د پاکستان په ډېرې برخو کې د زلزلې له امله تر دې دمه د خیبر پښتونخوا ایالت په ګډون د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې لږ تر لږه 191 کسان مړه او تر زرو زیات ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې دغه زلزلې تر ټولو زیات د خیبر پښتونخوا ایالت بېلابېلې او ډېرو کرښې ته څیرمه پرتې قبایلي سیمې ځپلې او دغو سیمو کې زیات ځاني او مالي زیان اړولی، خو د وختو تلفاتو د کره شمېر په اړه یې دا تر دې دمه څه نه دي ویلي. که څه هم د امریکا د ځمکپوهنې اداره وایي د زلزلې مرکز په افغانستان کې د هندوکش غره کې و او پر ریکتر زور 2.1 و، خو د پاکستان د هو پیژندنې اداره بیا وایي چې د زلزلې زور 8.1 و. د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر ځانګړي سلاکار مشتاق غنی د پېښور په لیدې ریډنګ روغتون کې له رسنیو سره د خبر پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې دغه زلزلې تر ټولو زیات د خبر پښتونخوا هغه لرې پرتې غرنۍ سیمې ځپلې چې لاسرسی ورته آسان نه دی. د دغه زلزلې له امله په چترال، کوز او بردیر او سوات کې د تلفاتو شمېر ډېر دی. په دې سیمو کې ډېرې ودانۍ نړېدلې او پر ځاني زیان سربېره مالي زیان هم اوښتی دی. همداشان په پېښور کې هم ډېر تلفات شوي دي. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر په امر د پېښور په ټولو دولتي روغتونونو کې بیړنی وضعیت اعلان شوی او د ټپیانو درملنه پکې روانه ده. غنی همداراز وویل چې د زلزلې د تلفاتو شمېر شېبه په شېبه زیاتېږي او اندېښنه یې خوده چې ښایي د مړو او ټپیانو شمېر لا زیات شي. که څه هم حکومتي چارواکو لا تر دې دمه په زلزلې کې تلفاتو کره شمېر نه دی څرګند کړی او په دې اړه د معلوماتو د غونډولو خبره کوي، خو په پېښور کې د یو دودو په نامه دولتي ژغورونکي ادارې ویان بلال فیضي ازادي راډیو ته وویل چې په زلزله کې تر دې دمه تر 200 زیات کسان مړه او تر 150 زیات ټپیان شوي دي.
بلډینګز نور اړه لسی خو په مزه مزه چې څنګه دا ټایم تیریږي لګیا ده نو هغه کې ډیډ باډیز هم راځي. اوس چې دینو ډیډ ټول 200 نه زیات چې دینو کراس شوی دی، دغه سیده انجرډ چې دینو هغه 1500 نه زیات شوی دی. نو دا کوم ټایم تیریږي نو دا به مزید انکریز کیږي، نو ځکه دې ټایم کې حتمی او فیګر ورکول دا چې دینو نامناسب غونډې کې دا
دغه زلزلې په خیبر پښتونخوا سربېره ډېرون کرښې ته څیرمه په بېلابېلو قبایلي سیمو کې هم ګڼ شمېر خلک وژلي او د رسنیو د راپورونو له مخې یوازې په باجوړې جنسۍ کې تر دې دمه 26 کسان مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. په عین حال کې د پېښور د لیډي ریډنګ روغتون د عامو اړیکو دفتر ازادي راډیو ته پر لیږل ایمیل کې ویلي چې یوازې په دې روغتون کې دا مهال 122 ټپیان تر درملنې لاندې دي. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې تر دې مخکې د 2015 میلادي کال د همدې اکتوبر میاشتې په 8 نیټه پیاوړې زلزله راغلې وه چې په نتیجه کې په خیبر پښتونخوا او پاکستاني کشمیر کې زرګونه کسان مړه او لکونه نور بې ځای شوي وو.
زموږ غږ ازادۍ راډیو اوري. اوس هم نورو موضوعاتو ته ورځو. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر په ننګرهار کې پر خپلو کارکوونکو حمله وحشیانه عمل بللی. میرمن سمر پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی کارکوونکي د بې طرفۍ د کړنلارې پر اساس او د افغانانو د بنیادي انساني حقونو د اعادې لپاره کار کوي. فرشته جلال زید د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشري د جګړې پر شکل خو ژغ وکړ چې په جنگ کې د انسانانو د حقوقو د خوندیتوب نړیوالو اصول ته د درناوي لمخې دي پر بشري فعالانو او ملکی وګړو له حملو لاس واخلي. میرمن سمر وویل چې په جلال آباد کې پروند ماین په 14 کې د دې ادارې دوه کارکونکو ووژل او شپږتنه زخمیان شول. د دې په وینا درې تنه شدید زخمیان د درملنې لپاره کابل ته ولېږدول شول او درې تنه نور چې سرسری خوش شوي وو تر درملنې ورسته رخصت شوې دي.
سیما سمر زیاته کړه چې د دوی کارکونکو د بشري حقوقو د وضعیت د ښه کول لپاره په بشپړې بې طرفۍ کار کوي او په جګړه کې شکیل لوري باید دې ټکی ته پام وکړي.
شدیدترین تاثیر د متاسفانه د حادثې ته برزوم. زما خوشنۍ و همدردي یوازې زما د همکارانو سره نه، بلکې ټول کسان چې نن خپل ځان یا په افغانستان کې خپل ځان د لاسه ورکوي په د خشونت یا په زلزله او دا شیان کې، خپل همدردي ابرازوم او دا عمل وحشیانه عمل تقویه کوم.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي نیکولاس هیس ویلي چې هغه افغانان چې پر حقونو یې تیری کېږي او د تشدد قرباني دي، پر دې خپلواک کمیسون اتکا کوي. دا نیکولاس هیسون په وینا داسې حملې فضا له ویرې ډکوي او په ټول افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره ډېرې مهمې هڅې له خطر سره مخامخ کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مشر پرون پر افغان حکومت شخ کړی چې په جلال آباد کې د چاودنې په اړه بیړنۍ بې طرفه او هر اړخیزې څېړنې وکړي او عاملین یې عدالت ته ودروي. د یو نامه خبر پانه کې ټینګار شوی چې د افغانستان حکومت باید په دې هیواد کې د بشري حقوقو د فعالانو، د ښځو د حقوقو د مدافع ډلو، د مدني ټولنې د غړو او د هغو سازمانونو امنیت ټینګ کړي چې د بشري حقوقو د ملاتړ لپاره فعالیت کوي. یو نامه ویلي چې پر ملکی وګړو داسې قصدي حمله او په هغو سیمو کې چې ملکی خلک اوسي ل چاودیدونکو موادو کار اخیستل د بشري حقوقو پر نړیوال قانون تیری او جنگي جنایت ګڼل کیږي. دا نړیوال سازمان هم د افغانستان حکومت غوښتنه کړې چې د جلال آباد د پیښې د عاملینو د څرګندولو او محاکمې لپاره خپلواکي بیړنۍ او هر اړخیزې څېړنې وکړي. د دې سازمان خبر پاڼه وایي چې دا پر هغه خپلواک غږ حمله و چې د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب او ملاتړ لپاره پورته شوی دی.
اوس هم یو بل راپور د افغانستان د مالی وزیر وایي د روان لمریز کال په لسو میاشتو کې دومره عواید راټول شوي چې په وروستیو لسو کلونو کې ساری نه لیدل کیږي. د مالی وزیر اکلیل حکیمی چې پرون د ولسی جرګې د استجواب په غونډه کې خبرې کولې وویل سره له دې چې نړیوالو وروستیو مرستو هیلې پیدا کړي، خو د کورنیو مالی منابعو زیاتوالی به هم اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې
د کورنیو عوایدو راټولول د بودیجې لګښت په مالی وزارت کې په لوړو تنخواګانو د ځینو کسانو مقررېدل او داسې نور هغه موضوعګانې وي چې له مخې ولسي جرګې د مالی وزیر استجواب کړ. د دوشنبه په ورځ د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې اکثر وکیلانو د مالی وزیر پر کاري کمزوریو انتقادونه وکړل، خو د مالی وزیر اکلیل حکیمی وویل چې د روان کال په لسو میاشتو کې دومره عواید راټول کړي چې د هیواد په وروستیو لسو کلونو کې بې ساري دي.
جمعوری عواید ما ده ماه گذشته به مقایسه ده سال گذشته بسیار خوب
بود. په تیرو لسو میاشتو کې زمونږ عواید د تیرو لسو کلونو په پرتله زیات او بساری وو. تروسه مو 4.5 میلیارد افغانۍ راټولې کړې دي. په دوو راتلونکو میاشتو کې به 6 میلیارد نور عواید هم ترلاسه کړو، تر څو چې په خپلو منابعو تکیه ونه کړو هیواد به ودان نشي.
حکیمی وویل د روان مالی کال له پیل څخه تروسه په سلو کې شپېته عادي بودیجه او په سلو کې 15 پراختیایي بودیجه لګول شوی چې دا لګښت به د کال تر پای پورې نور هم زیات شي. ښاغلی حکیمی د دې پوښتنې په ځواب کې چې له هیواد سره نړیوالې مرستې کمې شوې او اکثره پراختیایي پروژې په ټپه درېدلې وویل چې افغانستان اوس هم د نړۍ د هیوادونو د مرستو ژمنې لري. حکیمی دا هم وویل نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې د امانت او بیا رغونې د صندوق له لارې به له افغانستان سره تر راتلونکو 3 کلونو پورې 2.8 میلیارد ډالر مرسته وکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې راپورونه وایي په دې وروستیو کې پانګې له هېواده وځي او دې حالت د سوداګرۍ پر چارو ناوړه اثر کړی دی. ځینې راپورونه دا هم وایي چې د حکومت د نه پاملرنې له امله د وارداتو کچه مخ په لوړېدو او د صادراتو یې په کمېدو ده. د ولسي جرګې ځینو غړو وویل د مالیې د وزیر ځوابونو د دوی قناعت حاصل نه کړ. د ولسي جرګې غړي ریحانه آزاد وویل
د خلکو په ژوند کې هیڅ بدلون نه دی راغلی، حال دا چې رئیسان او مشاورین چې مو مقرر کړي هر یو یې له 1.5 لک څخه تر 3 لک افغانیو پورې تنخوا اخلي. دا د کوم قانون له مخې؟
همدارنګه د جرګې بل غړي نقیب الله فائق هم انتقاد وکړ.
شما گفتین که بعد از 6 ماه از تغییرات مثبت
تاسو ویلی و شپږ میاشتې وروسته راځم او د خپلو کارونو راپور وړاندې کوم. تاسو له بدلونونو یادونه وکړه، آیا دا بدلونونه همدغه عواید وو؟
د ولسی جرګې غړي وایي حکومت باید د ملي بودیجې پراختیا ته مناسب پالیسۍ جوړې او عملي کړي. د دوی په دولتي ادارو کې فساد ته هم ګوته ونیوله او ویې ویل چې د فساد پر وړاندې جدي مبارزه هم کولی شي چې کورني عواید زیات کړي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
اوس هم د وخت د کموالي له کبله ستاسو یو څو اس ام اسونه وړاندې کوو. انجینیر حبیب الله کوچی د لوګر له بابوس نه لیکي: له هیوادوالو او حکومت نه هیله کوم چې د زلزلې له قربانیانو سره عاجلې مرستې وکړي. نادیا میوان له زابله لیکي: له ټولو شتمنو افغانانو څخه مې دا ارزو ده چې له افغان زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. دا به ستاسو خپل افغاني او اسلامی مسئولیت وی چې ادا کوي. او عبدالولی وفا د هلمند ولایت د ناوې له بارګړې سیمې څخه لیکي: د زلزلې شهیدانو ته د جنت غوښتونکی یم او هیواد مو د خدای د سولې خاوند. کی قدر منوریدونکو، له دې سره د سهار لس بجې او دیرش دقیقې شوې. د خبرونه په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدا شی به سید کمال شاه عارف ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د کنړ امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د پرونی زلزلې د تلفات په شمیر کې زیاتوالی راغلی او تر دا مهاله 2 وژل شوي او څه باندې 70 تنه ټپیان شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی مسؤولو دولتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې د پرونی سختې زلزلې زیانمنو سو ته د مرستې پر رسولو کې هیڅ راز امکانات ونه سپموي. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي وسلوال طالبانو په غورماچ ولسوالۍ کې د خلکو له کورونو سنگر نیولې او له ملکي خلکو څخه په جګړه کې د سپار په توګه کار اخلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا چهارشنبه د کرکټ په نړیوال شل اوریز سیالۍ کې د زیمبابوي د کرکټ د ملي لوبډلې په وړاندې ورستۍ لوبه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په سوریه کې د جګړې د ختمولو په مقصد خبرې شایع د جمعې په ورځ بیا پیل شي او تمه ده چې بالاخره ایران به هم پکې ګډون وکړي. ملګری ملتونه وایي د سوریا له حلب، حما او عدلب بلایتونو څخه په روانه میاشت کې لږ تر لږه 140,000 کسان د جګړې د شدت له امله تښتېدلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو په سوریه کې له هغو ملیشو سره چې لویدیځ دولتونه ملاتړ کوي اړیکې ټینګې کړې دي. او په سعودي عربستان کې پرون دوشنبه د شګانو پر یو جماعت انتحاري حمله وشوه چې پکې یو تن وژل شوی او ګڼ نور زخمیان شوي دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورید: عدالت د حقوقي مدني بنسټ راپور چې پکې ویل شوی چې په لویدیز زون کې یو شمیر قاضیانو او څارنوالانو پر 15 شو خځینه بندیانو جنسي تیرای کړی، د بشري حقوقو د مدافع ټولنو اندېښنې راپرولې دي. د بشري حقوقو سازمان، د افغانستان د بشري حقوقو سازمان او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د زنداني خزو پر وړاندې دا یو غیر انساني جنایت بللی او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دې نه بخونکو جنایت عاملین ژر تر ژره د قانون منګولو ته وسپاري. سید کمال شاه عارف او په دې اړه تفصیل.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسن وایي چې دغه ټکان ورکوونکي خبر اوریدو ډیر اندیشمن کړي او هیڅ باور نه کوي چې د سرنوالانو او یا هم قاضیان لخوا دی دا ډول کار سوی وي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسن د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمدزی ازادي رادیو سره خبرو کې دغه عمل د غندول ترڅنګ ویل: کچېری افغان حکومت دا پیښه په جدیت سره ونه چړي نو دا به په نړیواله کچه افغانستان بدنام کړي.
کچېری دا راپور ځای وی او د اسناد مطابق راپور ورکړل شوی وي نو افغانستان ته پکار ده چې یو پلاوی وټاکي ترڅو دا موضوع څېړي او ټول عاملین مجازات کړي. ترڅو د نور لپاره عبرت واوسي، افغان حکومت باید دا مسله اسانه لسره تیر نه کړي. دا یو ډیر حیواني عمل دی او ډیر ټکان ورکوونکی دی. دا یو غیر انساني عمل دی او د اسلامي اصولو څخه لري یو عمل دی.
پر همدې مهال د افغانستان د بشري حقوقو سازمان مشر لال ګل لال ولسمشر غنی څخه وغوښتل چې د یاد عمل تر سره کوونکي تر پیدا کېدو وروسته په شدې مجازات محکوم کړي. عدالت حقوقي او مدني بنسټ لخوا تازه راپور چې د یک شنبه په ورځ خپور کړ وای چې د هیواد لویدیځون په څو ولایتونو کې د یو شمیر سرنوالانو او قاضیان لخوا پر 15 زندانی شوزو جنسي تیری سوي دی. د عدالت حقوقي او مدني بنسټ مشر ازادي رادیو تول چې دغه راپور تر خبرېدو وروسته یو شمیر سرنوالانو په هرات کې د دوی پر دفتر حمله کړې او کارکونکو ته د مرګ واښ کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې دوی کارکونکو له هرات څخه کابل ته راغوښتل شوی دی. دغه بنسټ مشر شمس الدین الدین شمس وای چې دا راپور ولسمشر غنی ته هم سپارلی او یادو جنسی تیرو کوونکو ته د اشد مجازات غوښتنه کړي، خو تر دا مهاله د ولسمشری معنی لخوا په دې اړه جواب نه دی ترلاسه کړی. د عدالت حقوقي او مدني بنسټ راپور پر بنسټ په هرات کې 9 څارنوالان او 6 قاضیان، په بادغیس کې 15 څارنوالان او 4 قاضیان، په غور کې 4 څارنوالان او 3 قاضیان، په فراه کې 3 څارنوالان او 2 قاضیان، او په نیمروز کې 3 څارنوالان او 2 قاضیان پر دغو ښځو د جنسي تیری په تور کې شامل دي. د دغه بنسټ مشر وای چې د دغو ټولو څارنوالانو او قاضیان نمونه ولسمشر غنی ته استولي، خو تر دا مهاله جواب نه دی ترلاسه کړی. و موږ غوښتل چې په دې اړه د ولسمشری معنی نظر هم له ځان سره ولرو، خو د پرله پسې ټلیفون کولو سره سره ټلیفون ته جواب را نه کړ. له دې سره سره د بشري حقوقو د دفاع کمیسیون خبرداري ورکوي، کچېرې ولسمشر غنی دې پیښې ته پاملرنه ونه کړي، په هیواد کې به د ورته کسانو شمیر زیات سي چې مخنیوي به یې ستونزمن کار وي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غاګله ازادي راډیو او ری قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوهمه برخه کې پاموکړی. لمړی تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو 19 پروګرام ته، او ورپسې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واوري.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، تر اوسه به مو په ژوند کې څو ځله وینه اهدا کړی وي؟ که چاته مو وینه نه ده ورکړې نو ولې ډارېږئ؟
خو ما هیڅ وینه نه ورکړی، همدا زم ډارېدم. مور مې هم راته ویل چې زوفونه کې آواز لاړ نه سي.
را کال کې 4 شپږ میاشتې زوینه ورکوم.
تقریبا 4 بار خون دادیم و حال هم حاضر است.
دوستانو، موږ مو په نننې تاندې څنګه کې د وینې د ورکړې د ګټو ترڅنګ د ځینو ځوانانو له داسې ډلو خبرو چې غواړي په خپل ژوند کې 25 ځله وینه اهدا کړي. د دغه ډلو نوم دی کلب 25 یا 25 ډله. که تاسو هم غواړئ د دې ډلو غړي واوسئ نو نننې خبرونه واورئ. زه نورګل شفق یم. دوستانو، څو ورځې مخکې د عاشورا د مراسمو لپاره د چمتوالي په یو غونډه کې د افغانستان د اهل تشیع عالمانو خپل خلکو وغوښتل چې د خپل وینې د بې ځایه تویولو پر ځای د خپل دغه وینې ضرورتمندو یا اړو ناروغانو او ټپیانو ته ورکړي. په کابل کې د وینې مرکزي بانک د چارواکو د معلوماتو لمخې دوی د دغه مراسمو په ترڅ کې د وینې د راټولولو لپاره خاص تدابیر نیولې دي، خو دوی د اندېښنه هم څرګندوي. د دې لپاره چې وینې تر یو محدود وخت ساتل کېدای شي، نو ځکه ښایي دمه په دمه خلکو وینه واخلي. ملګرو، په کابل کې د وینې مرکزي بانک مشر احمد مسعود رحماني خوښ دی چې اوس په افغانستان کې نورو ته د وینې ورکړې فرهنګ په عامېدو دی، او د پخوا غوندې خلک د وینې په اهدا کولو ډار نه حس کوي.
پخوا د خلکو اشتراک ډېر کم و، له خلکو سره ویره موجوده وه چې ګویا د وینې ورکړه شاید دوی صحت ته مضر وي. د شک ځای نشته چې دا فرهنګ او دا کلچر او دا دود دستور الحمدلله په څو کلو کې ډېر ښه سوی دی. د کلیدي اشخاصو اشتراک په دې کمپاینونو کې، د دوی اشتراک خلکو ته یو الګو نمونه ګرځي. خلکو هغه ویره چې وجود لري په دې اکله باندې له منځه وړي، او جای ده چې د میډیا او خصوصا ستاسو رادیو نو ستاسو له برنامې نه د زړه له کومې نه مننه وکړم، او چې دغه غږ او دغه کمپاین د افغانستان د خلکو ګوټ ګوټ ته کلی کلی تللي، هر فرد هر خور او ورور ته رسوي.
روان هغه ځوان دی چې پخوا د وینې د ورکړې په اړه یو تشویش ورسره و، او چاته وینه نه ورکوله، خو اوس خاغلی روان وای
خو ما هیڅ وینه نه ورکړی، هم دغه زم ډارې دم خاغه ته ویل والا وینه ورکې کېدای شي ضعیف سه نا جوړ سه. مور مې هم راته ویل چې زوفونه کې आवाज لاړ نه سه، اسکه ما خبر اب نو واسه تشویش ټول.
ملګرو، روان همدار ازوای چې نور ته د وینه ورکړې د غنو روغتیاي ګټو ترڅنګ رواني او مانوي ګټه هم ورسولې.
دا دوام ځل مې دی، اول ځل ما وینه ورکو ډیر ښه احساس او صحت مې هم ډیر ښه دی، خو فشار مې جګېده او ښه احساس مې نه درلوده، جلد مې هم ښه نه و، رښتیا چربي مې هم ډیر و. اوس اول ځل چې ما وینه ورکو بیا مې ورزش هم وکړ، سره وزن مې هم کم شو، فشار مې اوس نه جګېږي، سر مې درد نه کوي. خو ډیر خسته کېدم، اوس ډیر ښه احساس لرم. زما وینه ټیسټ کو، دوه درې ټیسټونه هم ماته مفت یعنی رایگان ټیسټ وو هغه خو زما د وینه ګروپ هم راته معلوم نه وو هغه هم راته معلوم سو بیا راته یو کارت راکړ ولا څومره چې زه پوهېږم رواني په احساس هغه وایي چې همیش که تاسو یعنی خپه یاستئ لاړ شئ او بل چاته مرسته وکړئ هغه تاسو دا ټول خفګان ختموي یعنی تاسو ښه احساس کوئ دا ډېر یو ښه احساس دی
همزولو په طبي نړۍ کې وینه داسې څه دي چې تر اوسه په مصنوعي ډول نشي رامنځته کېدی نو ځکه یو انسان له بل انسان څخه وینه اخیستلو ته اړ کیږي لکه څنګه چې اوس ورو ورو په افغانستان کې اړو کسانو ته د وینې د ورکړې فرهنګ په امیدو دی یو بل څه چې تر اوسه په افغانستان کې بابیزه ګڼل کیږي هغه دا چې تر څو کوم څوک ناروغ نشي ډاکټر ته نه ورځي د افغاني سرې میاشتې ټولنې د ایچ آی وی ایډز د مخنیوي پروژې عمومي مدیر ډاکټر عطاالله محمودزی وایي دوی د دې لپاره چې د ځوانانو له روغتیا خبر شي کلب 25 یا د 25 ډله په نوم یې څو ډلې جوړې کړې د دغو ډلو د فعالیتونو په اړه ډاکټر محمودزی وایي
کلب 25 د دین هدف زمونږ دا دی چې یو ځوان چې عمر یې د 18 لوړ شي باید دوی په خپل عمر کې 25 ځلې خپل وینه اهدا کړي هر نارینه کولای شي چې په کال کې 4 ځلې وینه اهدا کړي او هر زنانه کولای شي چې په کال کې 3 ځلې وینه اهدا کړي زمونږ لومړی هدف د دې پروګرام نه دا و چې مونږ د ځوانانو د صحت ناګۍ پیدا کړو نو د دې په خاطر باندې مونږ دا خو ګڼل تر څو پورې په مکاتبو کې داسې خپرونه جوړه کړو چې په هغې کې ځوانان داخل کړو او هم وینه ورکی بانکی خون ته زمونږ بانکی خون غنی شي او هم د ځوانانو د صحت نمونګه کی پیدا کو په خپل کله چې دو وینه اهدا کی نو د دو وینه باندې هغه شپک مینه چې دی هغه پیجرا کی لکه د ایچ آی وی په باره کې د تور زیړی په باره کې د سیفلیس د پاره یا نور امراض د پاره نو د صحت نه په خپل د ځوان پیږي چې ما کوم میکروب په وجود کې شته کنهسته ډیر زیات ځوانان لرو چې د خپل صحت ناګی نه لري چون د دې وس او توان لري چې خپل مینات اجرا
د ډاکټر محمود زی د معلوماتو لمخې د 25 ډلو لړۍ له 2008 کال راهیسې پیل شوې چې اوس مهال د افغانستان د څو ولایتونو په 115 خونځو کې فعال کلبونه یا ډلې لري او هر ډلې شل غړي لري ښاغلی محمود زی د دغو ډلو ځوانان د وینې ژوندۍ بانکونه بولي ځکه چې
زمونږ ډیر زیات شاګردان دي چې حتی کله وینه ورکړې د دویم ځل باندې چې ورته مونږ خبر کړی دی چې تاسو راشئ وینه ورکړئ نه دا چې په خپل یوازې حاضر وو حتی فامیل ازه یې حاضر وو پلار یې ځان سره وستې مور یې ځان سره وستې خویندې ورونه یې ځان سره وستې تر څو پورې ډېره وینه ورکړي چون متاسفانه چې زمونږ مملکت یو غریب مملکت دی نو مونږ نشو کولی چې ټول هغه رضاکاران چې امدد یې وینه ورکوي هغوی بانکې خون ته لاړ شي او خپله وینه روتین ډول باندې ورکړي یا دوامداره ډول باندې ورکړي چون زمونږ د وینې بانکونه هغومره ظرفیت نه لري نو په دې خاطر باندې مونږ دا خو ګڼله چې زمونږ دغه ځوانان چې رضاکاران دي باید د ژوندي بانک په شکل باندې په جامعه کې واوسیږي هر وخت چې بانکې خون وینې ته ضرورت پیدا کوي مونږ خپل ځوانانو ته کمپاین دایرو یا ځوانان راغواړو متضررینو یا اسی پذیره خلکو ته خپله وینه ادا کوي
مننه همزولو چې تاندې څنګه اوري دوستانو شریف بینا په کابل کې د 25 ډلې غړی دی چې تر اوسه یې 4 ځل خپل وینه ناروغانو ټپیانو او نورو اړو کسانو ته ورکړي او غواړي په خپل ژوند کې 25 ځله وینه اهدا کړي
تقریبا 4 بار خون دادیم او حال هم حاضر هستم که هر وقتی که
تر اوسه می 4 ځله وینه ورکړي هر وخت چې بیا هم ضرورت پیدا سي زه به وینه ورکوم او که خیر وي 25 ځله به پر کوم یو واکسا به درته وکړم چې نه می هیریږي موږ د کندوز د پیښو ټپیانو ته د مرستو او د وینې د راټولولو کمپاین کاوه شار کې وم څو کاریګر می ولیدل چې موږ په عامه اصطلاح جوالی یا مزدور کار بولو زما څخه پوښتنه وکړه چې څه کوې ما ویل د کندوز د پیښو ټپیان ته وینې ټولوو نو باور وکړي چې څلور کسر را سره روان سول خپل کار یې پریښود له منډې را سره راغلل او وینه ورکړه چې ما دلته کیسه وکړه نو ټول آفرین ور باندې وایه
او روان بیا هم هغه ځوان دی ملګرو چې په هر شپږ میاشتو کې یو ځل وینه اهدا کوي او په دې فخر کوي چې د دې په وینه د یو چا زړه له درې دوش غورل کیږي
دا کال کېږي چار شپږ میاشتې زوینه ورکوم وای چې څوک چې وینه ورکي خپل همناوي ژوند جوړوي دا زما د پر افتخار دی چې زوینه ورکوم او زما د وینې په سبب د چا ژوند جوړکی او زه ډیر خوشاله یم چې یو ماشين زما په وینه باندې ژوند پیدا کړ
همزولو افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې په تلسمیا یا د وینې په سرطان اخته ناروغان لري او همداراز د میندو د مړینې کچه هم په کې لوړه ده چې هر کال ګڼې میندې د زیږون پر مهال د وینې د ضایع کېدو له کبله مري نو دا د ځوانانو اهدا شوی وینه که یو خوا په تلسمیا ناروغۍ اخته کسانو او هغو میندو ته چې تازه ولادت کړی وي رسیږي، بل خوا د ځینو نورو ژوند هم ژغوري. بیا هم ډاکټر عطاءالله محمود زه
په مختلفو ساحو کې زمونږ رضاکارانو وینه ورکړي د تلسمیا مریضانو ته، امیدوارو میندو ته چې هغوی وینې ته ضرورت لري، د خصوصا د عملیات په دوران کې یا په نارمل ډیلیوري کې چې کله یو مور وینې ته ضرورت لري، زموږ رضاکاران ځي او هغو ته وینه ادا کوي. همدارنګه په حوادثو کې لکه د شاه شهید حادثه شوله، د کندوز حادثه شوله، د جلال آباد حادثه وه، چې زموږ رضاکارانو په ډیر غټ تعداد کې او په ډیر با احساساتي ډول باندې خپل وینه دغې زخمیانو ته او ټولو مریضانو ته رسولي.
راځئ دوستانو د یوې مور ملالۍ د زړه غږ هم واورو چې 14 کلنه لور یې په تلسمیا ناروغۍ اخته ده. وجود یې هر میاشت وینه کموي او که په وخت وینه ور ونه رسیږي مري، خو نن ځکه خوشاله وه چې لور ته یې یو ځوان د خپلو رګونو وینه ورکوله.
ډېر څلور نفره پیدا شو، ورته وینم څه کړه، بیا سر ونه خوړ، بیا د ورور موږ سره ډېر هغه وکړه چې خیر ده زه به وینه ورکړم. وویل ما د ګروپ ور سره سر خوري، دا 13 کاله کې به دې ته زه وینه میاشت په میاشت ورکړم، میاشت کې هم نه پوره کېږي، خو اتلس ورځې بعد وینه ورته ورکوم.
اوس څومره خوشحاله چې وینه پیدا؟
زه ډېره خوشحاله یم، ډېر خوشحاله یم. ولې چې د ما د لور هغه په همدغه وینه باندې ده چې ژوند دی، چې دا وینه نه یې لور مې خدا نه کړده د بین ځي، یو دانه ټول مسلمانان ته
دغه ځوان محمد ناصر و همزولو چې هم یې د یوې مور دعا واخیسته، هم یې د یو چا ژوند وژغوره او هم یې د ده په اصطلاح خدای خوشحاله کړ.
زه دلته د یو فورم د کول دپاره راغلی وم، صحیح فورم و، دوی سره مخ شوم. مور یې راته وویلې چې داسې مریضي لري او که څوک داسې فرش بلوډ او تازه وینه لري. دا یو انسان دوستي او انسانیت نه، یو انسان دوستي بلکې یو فریضه ده زمونږ چې مونږ باید ادا کو. ډیر خوشحال یم، هم خدای خوشحال، هم دوی خوشحال، دوی هم به مونږ ته دعا وکړي. خدا ور آر سی دی بالکل.
د وینې د ورکړې فرهنګ عامول او د خپل هیواد مشکلات په خپل حلول د ځوانانو کار دی. ملګرو دغه خبره په کابل کې د وینې مرکزی بانک مشر احمد مسعود رحمانی په خپل پیغام کې موږ تاسو ته کوي او وایي چې له کلب 25 یا 25 ډلې سره یو ځای شي او ژوند وژغوري.
په اکثریت هیوادونو کې کله چې دا فرهنګ رشد کړی دی، پرمخ تللی او په اصطلاح د خلکو ستونزې حل شوي دي د ځوانانو اشتراک، او موږ په کابل کې د 3 میاشتو سره په همغږۍ سره یو پروګرام لري په نامه د کلب 25. کلب 25 هغه ځوانان دي چې دوی په خپل ټول ژوند کې په دې متحد دي چې 25 ځلې وینه ورکوي. نو زموږ ارزو دا ده چې د ځوانانو نه تعهد داسې را دي چې له موږ سره د راجستر سي، د دوی اشتراک دوه مرستې کولی سي، یو داسې په خپل کور، کورنۍ، ټولنه او چیرته ژوند کې یو الګو کېدلی سي، یو نمونه کېدلی سي چې خلک نور هم دې ته هڅېږي چې وینه ورکوي. او د دې په څنګ کې لکه چې مخکې مې ویلې، د خپلې د وینې په ورکړې سره د خپل یو همنامه ژوند ژغوري، د هغه هیوادوال چې د ژوند او د مرګ ترمنځ مبارزه کوي.
دوستانو په پای کې بیا هم د افغان سرې میاشتې ټولنې د ایچ آی وی ایډز د مخنیوي پروژې عمومي مدیر ډاکټر عطاءالله محمودزي ته غوږدو چې وایي د دې پر ځای چې وینه مو له وجوده په غایطه موادو کې ضایع شي، د یو چا ژوند پرې وژغوري.
وینه ورکول کوم نقص نه لري، هر 3 میاشتو وروسته نارینه کولی شي چې وینه ورکړي، یعنی په کال کې 4 ځلې، او هر مېرمنه کولی شي چې په کال کې 3 ځلې خپل وینه ورکړي، یعنی هر 4 میاشتو وروسته. صحت ته ګټه زیاته لري او تاوان نه لري. نو د دې په ځای باندې چې وینه زمونږ آرډر یا خراب شي او د مواد غایطه سره بیرون ته ووځي، نو دا خده چې د یو انسان ژوند وژغوري.
نو ملګرو، چې وینه په 2 ورځو کې په خپله د انسان له وجوده وځي او د وینې ورکړه تاوان نه بلکې ګڼې روغتیایي، رواني او مانوي ګټې لري، ولې به څوک چاته نه ورکوي؟ ښه ده چې د ګڼو هغو ځوانانو په ډله کې موږ تاسې هم ورګډ شو چې وینه ورکوي او د نورو ژوند ژغوري. تاندې څانګې رانغاړو پر فیسبوک پیدا کړې دا خپرونه facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې په دې انټرنیټي پته هم موندلی شي، www.azadiradio.com. او زما پر دې بریکنالیک پته د خپرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شي، shafaqn@rferl.org. ژوندی اوسئ.
نیما نړۍ د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
جوړون کې مسوده نیازه.
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې روغ او جوړ وسئ د دې اونۍ خبرونه پیلوو. په دې خبرونه کې د ښځو پر وړاندې په یو جلا ډول تاوتریخوالی خبرې کوو. کله کله په ځینو کورنیو کې د نه آگاهۍ له امله د واده په شپه په نوې ناوې پرته له کوم جرم نه د بدنامۍ تور پورې کیږي چې په نتیجه کې د نجلۍ ژوند تباه او د کورنیو ترمنځ خبره دښمنۍ اوان مرګ ژوبلې ته رسیږي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې زه مسوده نیازۍ وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، عفت او حیا د ښځې لپاره تر ټولو مهم اصل دی. نه یوازې دا چې په ټولو ادیانو او مذاهبو کې د تایید وړ دی، بلکې عقل او بشري افکار هم دا خبره تاییدوي. خو پوښتنه دا ده چې ځینې نجونې سره له دې چې با عفته او پاک لمنې وي، بیا هم د کورنیو لخوا د نه باکرګۍ په جرم له تاوتریخوالي، طلاق او زورونې سره مخ کیږي او کله کله آن د ځان وژنې سبب هم ګرځي. د غزنی ولایت له اوسیدونکو فریبانه به واورو چې له نامزادۍ نه تر زفاف شپې پورې څومره تشویش درلوده.
دوه درې کاله کېږي چې واده مې کړی. مخکې له دې چې نامزاده شم ډېره په تشویش کې وم. هر څوک چې به راپسې په مرکې راتلل ځوابول به مې. کله مې چې واده وکړ د واده په شپه ټول منتظر و چې څه خبره ده. خواښې مې دلې ورښځې اندرورګانې ټولې د دروازې شاته منتظرې وي چې معلومه کړي زه څنګه نجلۍ یم. ډېره وارخطا وم او فکر مې کوه چې وژنې مې.
د پروان اوسیدونکو مرزیه د خپل خاوند د ښه چلند او برخلاف د خپل خور یادونه کوي چې له میړه سره یې له کلونو ګډ ژوند وروسته اوس هم د هغه پیغورونه اوري او ځوریږي.
ما خپل خور چې زه په خپل دیده کې چې مشر خور مې وتر وسه پوری چې د غزوان زلمیان لورانې واتسوي دي تر وسه هغه وغده په زړه کې دي چې ته پیغله نه ويستا موږ سره شی نه ولیدله مګر هغه سې نه وه خو تر وسه هم هغه سړی په زړه کې هماغه وغده لري چې کله خبر راسي نو مې راخلي چې فلانی مور هم دغسې قصه وه نو تر وسه پورې هغه ما خور انجوړي. خو زه خپل هم پیزم چې زه شخصاً زه خپله چې خپل زما په وجود کې دا وه چې زما شو سړی پوه باسواد سړی و پیدلی و چې دا څه مشکل نه لري فضل د خدای زه تر وسه پورې څه مشکلات ما نه ولیدله.
راځئ دا به هم واورو چې په بیلابیلو سیمو کې د واده په شپه له ناوې نه د هغې د خاوند او کورنۍ د نه رضایت په صورت کې له دې او کورنۍ سره یې څه ډول چال چلند کوي.
سره پیغلی چې وادي دي ناویګانې چې کله هغه اوله شپه د خپل خاوند سره ژوند کوي نږدې کېږي نو بیا په هغه کې څه نشاني نه ویني بیا په هماغه شپه کې ښځه وایي ته کوي ټول خپل خپلوان خبروي چې دا پیغله نه وه. ښځه په هماغه سبا یې غوږ یې پرې کوله پزه یې پرې کوله سر یې خریله ښځه سبا یې وخت ته به فامیل ته ورتله یا به څه به کړل چې ملازان ښځه به دغسې خرن کالو سره به راویستله چې ویل دغه لور د ده یا د خور د ده ستا ده نور زما په کار نه ده ډېرو بیا په مړه کوله په هماغه شپه مړه کوله سبا یې وخت ته به ولور چې راسه ده مړه یوسې.
خدای زمي دختر چې قتاشوي جوړه کناو ده
کله چې یو انجلۍ خپل نوی کور ته ځي ډیره په تشویش کې وي. ما په خپل سترګو لیدلې چې کله ناوی د زوم کور ته یوسي د کورنۍ نور غړي او زړې خزي د ناوی د کوټې دروازې شاته ناستې وي او دې ته منتظر وي چې څه خبره ده. زما په نظر دا د دوو انسانانو په شخصي ژوند کې لاسوهنه ده. حتی کله کله تر ترجمه پورې مېرمنې په تمه وي چې پوه شي څه خبره ده.
خو د کورنیو لخوا له نوې ناوې سره دا ډول چلند په ځینو نجونو کې د واده په اړه بد ذهنیت رامنځته کوي. د کابل اوسیدونکي شایسته چې تل له دې بابته په تشویش کې وي وایي مخکې له دې نه چې زما په پاک لمنۍ او عفت داغ ولګېږي خدای پاک دې ماته مرګ راکړي.
ټول نن سبا کې د نجونې دي زیاتره ډېر ښه دي او ډېر پکې شته چې زموږ باید په هغې باندې یو بد پې ونه وایو بد اخلاق ونه حساب کړو. خو دا خدای پاک کار ده چې هغه جوړښت هماسې ده د خدای پاک هماسې یو ساختمان ورکړی. نو زه خو دا تشویشونه ډېر لرم ځکه چې نن سبا موږ خپل افغانانو کې چې ګورو نن سبا کې زموږ خپل افغانستان کې څه رقم خبرې را روانې دي ځکه چې دغه خبرې بې ځایه خبرې ډېرې زموږ په خپل وطن کې. نو موږ خپله خواهش لرو چې دغه کارونه باید چې کم شي تر څو چې ثابته نه خکار نده چه دسی اقناق یا خبر جور کن ده خبر دشوش خواسته لرم یا چه خبر جز پاک جلیم ده خدای نده ارز نگم چی کل آقا ارز ما بند رازی چه دیزای تو ما چرا بند که نه ارز خدای پاک ما تم راولی کل راولی ناغی نمخ که ما نه خدای پاک تراغا وقت پوری جونده نی ساتی چیز
په عدلی طب کې د نسایي ولادي برخې متخصصه ډاکټره ترینا یادګاری وایي چې ولې او په کوم علت د واده په شپه په ځینو پاک لمنو نجونو د بدنامۍ تور پوري کیږي
چې کیدای شي یو جلکۍ پاک لمنه جلکۍ او دا نوعیت د بکارتې الاستیکي یا شکل التوایی نو دا چې وینه ورنکه موږ نشو ویلی چې دا جلکۍ پاک لمنه نه ده ځکه چې بکارت د نوعیت له شکله دوه ناوه لري یو یې الاستیکي ده او بل یې لحمی گوشتی یا چه دیر زخیمی او الاستیکی دیر نازکی چه دا لحمی فیصدی دیر جگه ده چه وین ورکی او ده شکل مخه بیا لاس شکل معموله ده او ات شکل غیر معموله اشکال ده دا معموله اشکال چه دا حلقوی نوه ده یا امیولر چه دیر جگه فیصدی لری دا وینه ورکوی بلی دنتاتوس دندانه دار ده بل نوی حجابی ده یا سپتل ام ارتویه سیمی سپتل یا سر سپتل چه نیمه حجابی ده سیمی لونر چه نیمه زورقی ده او لونر چه زورقی ده بل شکل امپرفوریتد آیمان ده چه بیخی منفذ نلری مایکرو پرفوریتد چه لکه یو ستنه غنده ای کریبری فورم لکه چلو صاف غنده ای دا اشکال دیر معمول ده غیر معمول اشکال چه ده نال آسمانند مسلسی سپایرال یا مارپیچی لیفی فوسی داسمانند فلسی فورم او هبسند آیمان چه هیث وجود نلری دا اشکال غیر معمول ده
د عدلی طب د خدماتو عامر ډاکټر خلیل احمد پښتونیار په وینا په داسې وختونو کې کورنۍ د دې پر ځای چې له ناوې سره تاوتریخوالی وکړي متخصصو ډاکټرانو او یا عدلي ارګانونو ته دې مراجعه وکړي
پروش کال شپږ اتیا جنکیانو د بکارت تثبیت معنی ورته وکړ او سږ کال درې ویشت معنی ترسره کړې ده زیاتر قضایا چې د دې لپاره رسید عدلي طب ته دعوی زوجین ده کله چې ته به عدلي طرفی دلتا معنی کیجی متاسفانه اکثر جنکیان چه دیده تو مات لانده راسی آقا ایتا و دیبانده غلط ثابت شی دا غیا و دیر با ارتش معنی دا کلک آقایی پوری دا ارتیا دا چه دوی کل چه دا سه سوی زنون لری با تبادلی تا مراجع وکی او پل اتمنان اصل که چه آیا واقعا دیده سفر بکر تخریب دا که سالم دا او پل دا آقایی دا کم والی لمخ که جنکه پوری شک نیولی دا
د ډاکټر ترینا یادګاری په وینا ځینی وختونه په وړون جنو کې د بکارت پرده د صدمه یا لویدلو لامل هم لمنځه تللی شي نو کورنۍ ته لازمه ده چې په داسې مواردو کې خپلې لوڼې متخصص ډاکټر ته یوسي
بکارت پرده یوازې د جنسی مجامعت لپاره نه تخریبیږي یا لویږي کته له درخت نه لویږي حتی یتروجینیک د ډاکټر لخوا کله چې ښه پونهیي ډاکټر او دا مسلکې نه یي کله چې غلطه معاینه اجرا شي کیدای شي چې بکارت تخریب شي باید په هماغه وخت یو نجلۍ صدمه ورباندې راغلې ده معاینې ته راشي او دا تشخیص شي جمناستیک کیدای شي چې بکارت د لمنځه وړلو یو سبب شي مور خپل جلکی پوکی چې کچیر داسې عمل هغه پورې راغې خپل موري خبر کی او ماینه ته حاضر شي چې ماینه وشو نو سل په سل عدلی طب ورته یو سرټیفیکیټ ورکوي چې دا د ساده میل په خاطر لمنځه تللې ده چې بیا آینده کې ورته کوم جنجال پیښ نه شي
له عدلی او صحي ادارو نه ورهاخوا نورو ارګانونو ته هم دا ډول قضیې ورځي د افغانستان د بشري حقونو د صحاوي دفتر کارکوونکي مریم زرمتی په وینا په ځینو مواردو کې د کورنیو د ناګاهۍ له امله له میرمنې سره ډیر ناوړه چلند کیږي
یو څو وخت مخکې موږ یوه قضیه درلوده یو خاوند راغلی و ښځه یې راله دې نه یې شکایت وکړو بیا وروسته چې کله مو میړه راوغوښته ورسره مو خبرې وکړې میړه یې وایي سې زه یوه خبره درته کوم د ما میرمن څه ده دوی میرمنې اوس څلور اولاد هم درلودل دا د واده په شپه هغه نه وه بکارت یې نه درلوده ما وایي سې تا ته ډېر زر تر یاد نه شو چې دې د واده په شپه بکارت نه درلوده څلور ماشومان اوس لرې او تا اوس دا اتهام په دې باندې تړې چې دې بکارت نه درلوده چې نه درلوده تا به په هغه وخت کې را لبدې و ډاکټر ته معاینات پرې کړي دا یو د اتهاماتو له جملې نه ده چې یو نارینه همیشه یا د هغه کورنۍ دا اتهام د ښځې په وړاندې استعمالوي او پیغې باندې واردوي څه دا جلۍ نه وه
په پای کې لازمه ده چې پوه شو شریعت د بکارت په اړه څه احکام لري. له دیني عالم احسان الحق حنفی نه به په دې اړه واورو.
د بکارت دغه برخه چې په طبیعي شکل باندې د زنانه وو وجود یوه مهمه برخه ده، ته اصلا د زنانه وو د عفت او د پاک دامنۍ یو وسیله او یو ذریعه ده. طبي علما او یا اسلامي علما په دې برخه پوهیږي چې دا ډیره یو عادي او یوه نازکه غوندې پرده ده، خو کله کله مخکې له دې چې ښځه خاوند سره یوځای کیږي د بکارت پرده په څو علتونو باندې له منځه تللی شي، له درندو او شاقه کارونو سره له منځه تللی شي، حتی له ځینو امراضو سره دا پرده له منځه تللی شي. کله ضرورت پیدا کیږي یو زنانه سال خیز کې یو ټوپ وهي په یو ځای کې، د دغه علتونو سره هم له منځه تللی شي. دغه بکارت د پردې له منځه تلل هیڅکله دا دلیل د یو چا د بې عفتۍ نه شي ګرځېدلی. په نورې برخې چې د بد عملۍ معلومیږي، نن په طبابت کې هم معلومیږي او په اسلامي فقه کې یا په اسلامي علومو کې هم د هغې لپاره خپل حدود او شرایط ښودل شوي دي، هغه نورې لارې امکانات شته. دا موږ منو، باید وی منو چې دغه د بکارت پرده به له منځه تللې هم وي، ولې یوه مېرمن نبا با عزت او با عفت هم پاتې وي، خپل ځان به هم ساتلی وي.
د بکارت ناسالم والی په هر دلیل د نجونو او کورنیو لپاره ناوړه پایلې لري، نو د هغې ورځې په هیله چې افغاني کورنۍ صحي او اسلامي موضوعاتو ته په کتو دا موضوع درک کړي او د ښځې باکیرتوب په خپل روح او فکر تشخیص کړي. درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د نیمې نړۍ خپرونه همدومره.